احمد شبريم دا زجر دو دبي سات پخبرونه کی مو هر کله کو د افغانستان په ولو سو ولایتونو کې نن سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت خبر پڼه کې ویلي دي چې په غور، بادغیس، غزنی، روزګان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، پنشیر، لوګر، لغمان، کونړ، بغلان، بدخشان، تخار او کندوز کې د ورښتونو له امله د اوبو کچه په سیندونو کې لوړې شي چې له امله یې د سیلابونو د بهیدو خطر شته. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د راپور له مخې پروسږ کال په افغانستان کې د سیلونو له امله تر 1,000 ډیر کسان اغیزمن شول او په زرګونو کورونه او کروندې ویجاړې شوې. ټاکل شوی دی چې نن د بهر میشتو افغانانو یوه 13 کسیزه ګډه جرګه کابل ته ولاړه شي. د دې جرګې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دوی به د طالبانو له چارواکو سره د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په اړه خبرې وکړي. د اروپا میشتو افغانانو دا ګډه جرګه پروسږ کال هم افغانستان ته تللې وه او په کابل کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره په ورته موضوعاتو خبرې کړې وې، خو د دوی غوښتنې عملي نه شوې. د دې جرګې په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې افغانستان یوازې د خبرو اترو، عدالت او ټول شموله ګډون له لارې روښانه راتلونکي ته رسیدلی شي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله سواله متحده عربي امارات سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوراوي لپاره ده. له افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده عربي اماراتو ترڅنګ د هانګ کانګ، عمان او قربني پال لوبډلې یو ځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوراوي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوې ده چې تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو هم په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلی وو د تهران او واشنگتن ترمنځ به بل پړاو خبري په پلازمینه روم کې وي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د بیان اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي. د لومړي پړاو خبري د شنبې په ورځ په مسقط کې وشوي. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لومړی پړاو مثبت او راغنده و. د سپین ماڼۍ د مدیریت او بودیجې دفتر د بهرنیو چارو وزارت د بودیجې د نږدې 500 سلنې کمولو لپاره یو وړاندیز کړی دی. د فرانس پرس خبری اژانس راپور له مخې چارواکو ویلي دي چې په بهر کې د یو شمېر ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل، د ډیپلوماټانو د شمېر کمول او د ملګرو ملتو او ناټو په شمول د نړیوالو سازمانونو د بودیجې د کمیدو وړاندیز شوی دی. دا وړاندیز تیرونه د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندې شو او لا هم په لومړنیو مرحلو کې دی. آساجی رڈو پہ انٹرنیٹ کے پاس آساجی رڈو ڈاٹ کام کیا ہو رہی جرمنی ل پاکستان د 2800 افغانانو د انتقال خبره کړې. ل پاکستان بیا افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو پاړه دا سره پورونه دي چې له دوی سره وسایل نه پریشي. د پښتون خورانې غورځنګ یو مشر خیرالامین ازادي راډیو ته وویل
کمو ملګرو سره سامانونه وینو هغه مو سره تاسو امانت کې خدای شي که تاسو بیا واپس را دي او مو او کنه پرس کو تاسو وای چې دا موږ له خرڅ کې یا چې تاسو امانت دي دا موږ سره پراته وي.
د افغانستان دننه بیا د همدې کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د چارو کتونکو مجيب لحاظ وایي
په لومړی برخه کې د مسولیت راځي کیږي حاکم ډلې ته چې په جلتوګه سرپناوی برابرې کی د خوړو پروګرام ورته په نظر کې ولري د سخاک د وبو غمی وخوري.
په خوښ کې وزوان یو شمېر وسایل او وسایل جوړ کړي.
په دغه ماشين کې مو یو د سیستم برابر کړی دی چې په د اسکوټرو کې شتانه دی.
دا به هم ووري چې رسامي پر ماشومان او تاخیزي کوي.
زه د حیوان او د انسان رسمي سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلود چې کله ما رسمي زده نه و.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي په پام کې ده چې دغه هیواد ته له پاکستان 2600 افغانان انتقال شي. په پاکستان کې یو شمېر میشت افغانان چې جرمنی ته د تګ انتظار کوي پر دې پریکړه خوشاله شوي دي. پاکستان په تیرو دوو اونیو کې 1,00,000 هغه افغانان چې ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري همداراز هغه کسان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري افغانستان ته ستنه کړي دي. په ورته وخت کې یې خبرداری ورکړی دی چې د اپریل تر اخیره به هغه افغانان هم ممکن له خپلې خاورې وباسي چې په پاکستان کې د لویدیځو هیوادونو سفر ته انتظار دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې ډیری افغانان په سختو شرایطو کې ژوند او لویدیځو هیوادونو ته د لګیدو په تمه دي، د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د کډوالۍ دوسیه لرونکي په سلګونو افغانان به له پاکستانه جرمني ته ولېږدول سي. د جرمني د بلیټ ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ د اپریل په 14مه د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر انالیا بیربوک د دفتر په حواله راپور ورکړی چې لا هم شاوخوا 2600 کسان د قطعي منلو وړ ژمنو سره په پاکستان کې دي. د ورځپاڼې په دې اړه د جرمني د کورنیو چارو د وزیر نانسی فایزر په حواله هم زیاته کړې چې ویلي دي د پناه غوښتونکو د منلو لپاره مشخص مکلفیتونه موجود دي او دا په دې معنا دي چې 14 نورې الوتکې به له افغان کډوالو سره جرمني ته ورسیږي. وړاندې راغلي چې ټاکل شوی د راتلونکو اونۍ د چهارشنبه په ورځ به له دې ډلې 1,20 کسان د وی الوتکې په واسطه د جرمني د لایپسیګ ښار هوایي ډګر ته ولېږدول سي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسیه لري د دغه اقدام هرکلی کوي او دا د افغان کډوالو د ملاتړ او د ښه ژوند لپاره د یو نوي پړاو د پیلېدو په برخه کې د دغه هیواد د ژمنتیا نښه بولي. له دې ډلې د بشري حقونو مدافع او مدني فعال یاسمین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل:
ما از تصمیم دولت آلمان به بسیار ښه استقبال میکنیم و موږ د جرمني د حکومت د دې پریکړه هرکلی کوو. دا یو ډیر ښه اقدام دی چې دوی د ټولو هغو کډوالو لپاره چې دا مهال په پاکستان کې میشت دي ترسره کړی دی. دا هغه خلک دي چې له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. د دوی لپاره ضرب الاجل هم ټاکل شوی چې د اپریل تر ویشتمې باید له پاکستان نه ووزي. که داسې ونه شي نو دیپورت کیږي.
په پاکستان کې وی میشتې افغاني چینې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما هم زیات خوش شدم به خاطر که وضعیت پاکستان خیلی خراب است. چون هر لحظه
زه ډیره خوشاله یم ځکه چې په ټول پاکستان کې وضعیت ډیر خراب دی. ټول هر شیبه له ډیپورت کېدو سره مخ دي. دا یو ډیر ښه او خوندور خبر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال طلال چودري د اپریل په 10مه د یوې خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې په زرګونو هغه افغانان چې په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې که د اپریل تر پایه له پاکستانه ونه لېږدول سي ښایي له دغه هیواده وایستل سي. له دې سره شپږ اونۍ وړاندې محافظه کار مسیحي سوسیال او مسیحي ډیموکرات ګوندونو چې د جرمني په پارلماني ټاکنو کې ډېرې رایې ګټلې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزارت یې غوښتي وو چې د نوي حکومت تر جوړ د پورې دې د افغانانو د بیا میشتیدو پروګرام وځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې د مسیحي دیموکراتیکې ټولنې سی ډی یو مشر او د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش مرتز کابو یوه میاشت وړاندې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د داوود طالبانه منلو پروګرام به ودروي او هیڅ نوی پروګرام به نه پلانوي. وړاندې د جرمني ولډ ام زونټاک ورځپاڼې راپور ورکړی چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15,500 له ګواښونو سره مخ افغان کډوال دغه هیواد کې میشت کړي دي. د جرمني د احصایې فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر لږ تر لږه 4,22,000 ته رسیدلی دی. جرمني له پاکستانه د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو خبره داسې وخت کړي چې له هغې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی دی. د جرمني ډي پي اي ورځپاڼې د اپریل په 14مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر په حواله راپور ورکړی چې په تیرو دوو اونیو کې له پاکستانه 1,20,000 افغانان له دغه هېواده افغانستان ته ستانه کړل سوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې جرمني ژمنه کړې ده چې 2600 افغانان به له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي. له یوې خبرتیا وروسته د هغو افغان کډوالو په اړه چې له پاکستانه افغانستان ته ستنی شي اوریدلی شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
په لسکونو زره افغانان د پاکستان له پولیس څخه تر تېرېدو وروسته په موقتي کمپونو کې له ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ دي. دا خبره د دوشنبې په ورځ د ریلیف ویب ورځپاڼې لخوا د اسلامي مرستې په نوم د سازمان د ارزونې ټیم په راپور کې راغلې ده. ریلیف ویب په یو بیان کې ویلي ډیری د غراستنیدونکو پرته له سرپناه، خوړو، پیسو یا اوبو افغانستان ته داخلي شي. وړاندې راغلي دي چې کورنیو ته ویل شوي دي چې دوی باید خپل ټول شیان د څارویو او د کور د سامانونو په شمول پریږدي، ځکه چې له دوی سره پیسې هم نشته چې کډه وکړي. ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي چې پاکستاني پولیس هم دوی ته اجازه نه ورکوي چې دا مالونه ورسره افغانستان ته انتقال کړي. ریلیف ویب راپور ورکړی چې تمه کیږي په راتلونکو ورځو او میاشتو کې نورې کورنۍ هم افغانستان ته ولاړې شي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې ټول بې اسناد خلک او د افغانستان د تابعیت کارت لرونکي ای سی سی باید د 2015 کال د مارچ تر 1 دېرشمې پورې له دغه هېواده ووځي، چې بیا د اختر لپاره دغه ضرب العجل لس ورځې تمدید کړي، یعنی د اپریل تر 10مې. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر د دوشنبې پر ورځ وویل چې د اپریل له پیل راهیسې له 1,00,000 څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي د افغانانو د جبري او ظالمانه اسلوب پر ضد به سر لنننی د دوی غورځنګ سیاسي ګوندونه او د سوداګرو ټولنې په چمن کې ګډ لاریونونه پیل کړي. نوموړي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې وروسته به د ټاکلي مهال ویش له مخې دا احتجاجونه نورو ښارونو ته هم دوام ومومي. د دغه غورځنګ همغږي کوونکی خیرالامین ازادي راډیو ته وویل چې دوی لاله پرون راهیسې په چمن او جنو نورو سیمو کې خپلې چارې پیل کړي او د افغان کډوالو د ملاتړ، دوی ته د خوړو او خیمو برابرولو او د دوی د شتمنیو ساتلو لپاره اقدام کړی دی. شاخلی خیرالامین زموږ همکار فیروزی عزیزی سره په خبرو کې د دې لاریونونو د اهدافو په اړه لا زیات معلومات شریک کړي.
یو دغه ملته زمونږ جنوبی پښتونخوا کې ملګرو ته ویلي دي هلته چونکه رش ډېر زیات دی نو موږ ورته هلته کې چې کم دی نو موږ دې ته وایي تاسو ته خپل کیمپونه ولګوي احتجاجونه کوکې هلته کې او دلته کې په خیبر کې ورته موږ خپل ملګري لیږلي دي. موږ ورته وایي چې تاسو څومره کومک ته دي کې دي شي بیا هم په فیسبوک باندې دا ورکړي دي چې کوم ملګرو سره سامانونه وینو هغه موږ سره تاسو امانت کې خوده شي که تاسو بیا واپس را دي او کنه پرس کو تاسو وایي چې دا موږ له خرڅ کیا چې تاسو امانت دا موږ سره پراته وي.
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو بداوی پکې چې د کوم کډوالو چې هغه په زور له پاکستان افغانستان ته استول کیږي دا غوي د کوم مالونه او شتمنې چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندي ساتي؟
بالکل، یعنی موږ دا غي نورستم د دې امانت په وی چې کلم دی غواړي دلته راځي، مطلب دا به راغي داسې امانت به لکه د مور په چې به مطلب د مال تک په خیبر کې ملګرو ته وی دي دلته په سوابې کې موږ ټول زیات دغه کړی دي چې د کوم ملګر ته کوم سره برکه کیم ته نور کمپونه دی را سره نیمنګوی چې سمره مطلب کډوال زین او دا غینه خلک دا دغه ډیر پنیم قیمتونه باندې علی بالکل اسی ته علی ال تک بارډر کې ودا سره ډو پری دینه کنه ډیر ظلم شروع دی خلکو نه پیسې مخت اکثر علی نیمنګو چې چا قیمتي سامان نه وی داسې سوي نمون سره دلته کې زمينه شته ری موږ ورته سنبال کو او چې کله مطلب دی واپس دا غواړي نو مطلب دی دا غیر په امانت وی دا ورته موږ ورکو.
اصل کې د دې احتجاجونو هدف څه ده؟ کوم احتجاجونه چې تاسو غواړئ پایلې کوي دغه موخه څه ده؟
یعنی د موخه دا هدف ته کنه چې دلته کې چې په څومره ظلم مطلب موږ سره کېږي دا موږ په افغانستان کې دا موږ په لوی کور کې کېږي. ٹھیک شو، موږ یو کام یو یو خلک یو یو وجود یو نو موږ مطلب د غاصب چې کم دینو راغلي دي او موږ چې کم دینو په اول خو په ایسو کې تقسیم کړی یو او بیا چې کم دینو زمونږ مطلب د کلتور زمونږ مطلب د فارسمانی گزار کړی دي نو موږ وو چې را زمونږ اوس کم احتجاجونه دمو نړۍ ته خو چې موږ پرمن خلک مطلب د دا بیرونی او عامل دادی او زمونږ چې کم دینو ته مدنیات دي زمونږ سره لاري دي مطلب موږ الله پاک ځکه کم دینو دا وسایل لا کړی دي نو دا مطلب دی موږ ته نه پریدي نو په دې باندې چې کم دینو موږ احتجاجونه کوي.
تاسو به دا احتجاجونه یوازې په څو ولایتونو څو ښارونو کې تر سره کوي نه کنه دا به ټول پاکستان کې جاری ساتي؟
انانا ټول پاکستان کراچی کې مو کوټه کې مو په پېښور کې مو دلته کې په سوابې مردان کې مو مطلب سمره خارونه دي کنه موږ په هغه کې کو بسواد کې مطلب دې لپاره دغه
فکر کوي چې تاسو دا احتجاجونه به رنگ راوړي مطلب دا به ګټور تمام سی او حد اقل د یو مودې د پاره به د افغان کډوالو د استلو مخه ونیول سی او یا هم که مخه نه نیول کیږي د دې بې نظمۍ مدیریت به سم وسی یا به دا سم په منظم ډول باندې دا خلک تنظیم سی او بلیګل سی؟
نو زمو خو امید دی چې یاره دا لکه دې سره به یو فریش رجوع کورٹ پتر بانے مطلب دے حالی زلی کو مٹول ملک تو سر دا بیتے ہوئی خپل وکیلات نو سر بیتے ہوئی او دار خام خواب اس رنگ روڑی
خیر الامین دا پشتون خورنی دا غرزنگ یا مشر دی وای هغه افغان کډوال چې مالونه او وسایل پولیس پر کرشه ګرځوي دوی کولی شي چې له پی ټی ایم سره خپل مالونه او وسایل امانت پریشتي. اوس به د مجیب لحاظ د چارو د کتونکو څرګندونې را واخلو چې دی د هغو افغانانو په برخه کې چې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي د هغوی د ستونزو په اړه چې څرنګه د دې ستونزو مخه نیول کیږي وړاندیز لري.
موږ وینو چې له پاکستان څخه په زرګونو کډي افغانستان ته په جګبری توګه باندې شړل کیږي. دوی په افغانستان کې د کاروبار او د ژوند تیرولو د نورو لارو چارو سربیره ان سرپناه ویني لري. دا خلک نهایت تیر مجبور او اړ خلک دي. په هر برخه کې اشد لسنوي ته اړتیا لري، د سرپناه نه نیولې تر خوړو پورې تر کاروبار پورې چې دویمه مرحله کې راځي. هم اوس ناروغیو د درملنې په خاطر باندې دوی هیڅ قسم امکانات نه لري. نو له یو مخې خو په لومړۍ برخه کې د مسؤلیت راځي کیږي حاکم ډلې ته، څوک چې د افغانستان واګي په لاس کې لري هغوی ته د مسؤلیت راځي کیږي چې د دغو خلکو په خاطر باندې په عاجله توګه سرپناوی برابرې کړي، د خوړو پروګرام ورته په نظر کې ولري، د څښاک د اوبو غمی وخوري. د پوښاک او د سرپناه موضوع ډیره زیاته مهمه ده چې تر څو دوی ته رسیدګي وشي. د دې ترڅنګ عام ولس هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، اخلاقي مسؤلیت ده، وجداني مسؤلیت ده چې ورکړه شویو خلکو سره د خپل وسې او خپل توان په کچه باندې همکاري او مرسته وکړي هر څه چې دوی په وس باندې. د دې ترڅنګ نړیوال بنسټونه چې متاسفانه د حاکم ډلې د برخورد له وجې او یا د دوی د نرسمیت او یا د نورو روابطو په اساس باندې په افغانستان کې ورستر بلی کم شوی دي، او په ځانګړې توګه د امریکا انکشافي بودیجه هغه اداره چې په دې برخه کې کار کوي ورسته بنده کړې ده او سنشت دي. خو د دې سربیره هم نړیوال ټولنې ته پکار ده چې خپل بشري مرستې د افغانانو سره د بشري همدردۍ لمخې په دغه پړاو کې په ځانګړې توګه په بیرنۍ ډول باندې ترسره کړي تر څو خدای مکړه یو انساني ناورین رامنځته نشي.
د چارو کتونکو مجیب لحاظ.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلی وو د تهران او واشنگتن ترمنځ په بل پړاو خبري په پلازمینه روم کې وي. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي. تر دې مخکې پرون د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر تاجانی د جاپان د سفر پر مهال اعلان کړی و چې دوی له دواړو خواوو داسې غوښتنه ترلاسه کړې ده چې په روم کې به خبرو ته سره کښېني. تاجانی د جاپان په اوساکا کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د تل په څیر د هغو غونډو هرکلی ته چمتو دی چې د اټومي مسلې په څیر قضایاو کې مثبته نتیجه ترې ترلاسه شي. تاجانی زیاته کړه چې روم ځان د سولې او منځګړیتوب پلازمینه ګڼي او ایتالیا دا غو مذاکرات او حمایت کوي چې د اټومي قضیه د حل سبب کیږي او سولې ته لار هواروي. د عراق د دولتي خبري آژانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم پرون له خپل عراقي سیال سره د خبرو پر مهال ویلی وو چې دا خبري به پروم کوي. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لومړی پړاو مثبت او راغنده وو. د لومړی پړاو خبري د شنبې په ورځ په مسقط کې وشوه چې د ایران د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا د منځني ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لومړي پړاو تر خبرو مخکې شاغلی ویتکوف روسیې ته ولاړ. اوس ایران ویلی دی چې د نوي پړاو خبرو تر پیل مخکې به شاغلی عراقچی مسکو ته سفر وکړي. ایران دا خبر هم تایید کړی چې د دوهم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې به د اپریل په 14 د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي مشر رافایل گروسی ایران ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلی دی چې هغه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران ټینګار کوي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز دی او غواړي داسې تړون وکړي چې د هغو بندیزونو لرې کولو سبب شي چې د دوی اقتصاد یې ځپلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلی دی که چېرته ایران کومې موافقې ته ونه رسي شي د اسرائیل په مشرۍ به د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. د اټکلونو له مخې ایران کولی شي چې له یوې اونۍ څخه په کم وخت کې د یوه بم لپاره یورانیم غني کړي. یو تن خوسته ځوان په خپل لاس او په خپلو امکاناتو د یو کوچني ایکس کوارټر په ګډون ځینې نور وسایل او وسایل جوړ کړي. نوموړی ځوان چې شاکر الله نومیږي او د ځاځي میدان د سرحدي ولسوالي اوسیدونکی دی وایي که چېرته امکانات پیدا کړي د ډیرو تخنیکي وسایطو جوړول یې په فکر کې دی. نجیب الله الوخیل راپور لري.
دا د خوز د ځاځي میدان د سرحدي ولسوالۍ د یو اوسیدونکي ځوان په لاس جوړ شوی ایکس کوارټر دی چې شکلا وړوکی خو کارېدونکي وسایل او جوړښت یې له اصلي هغه سره ډېر توپیر نه کوي. په دې واسطه باندې یاد ځوان له دې کبله چې له خاره په یوه لرې پرته سیمه کې اوسیږي او شته تخنیکي توکو ته یې لاسرسی لږو ډیر وخت لګېدلی، خو هغه وایي که پر وسایلو سمبال کارځای ورته برابر شي د ډیرو وسایطو جوړولو په فکر کې شته. د یاد اکسکاواټر جوړونکي شاکر الله ته وویل
په دغه ماشین کې مو یو داسې سیستم برابر کړی دی چې په د اسکاواټرو کې شتانه دی، په د ډی ایکس کې او ایډیسن کمپنۍ کې چې د کیبین چې دی چې کوم شیو کې حروف شي د هپار کې بیا به کرینګونه اوسې ارغوړې د کیبین بدنه کوزوي نو ډېر ستونزمن کوروي. مو د یو داسې اختراع کې وکړه دا ماشین کې چې کیبین یې جګېږي د سوپر غونده، مطلب چې شیو کې حروف شي یا کورته
خصوصي فعالان هم دیاد ولایت ځوانان د ټکنالوژۍ ساینس او په ځانګړي ډول په لاسي او ماشیني صنعت کې وړتیا لرونکي بودي او زیاتوي هغوی د نوښتونو او پرمختګونو له ښه استعداد برخمن دي. ځوان فعال شاهد الله شاهد وایي
زما په باور کې چېرې حکومت د ماشیني صنعت په برخه کې کورنۍ او بهرنیو پانګوالو ته د سرمایه ګذارۍ زمینه برابره کړي، افغان ځوانان په ځانګړي ډول د خوست ځوانان چې کوم دي دوی په ډېر شوق او خوشحالۍ صنعتي فابریکو کې کار شروع کړي او د ډېرو ځایونو په پرتله به یې تولیدات د کمیت کیفیت او جوړښت له پلوه چې دي هغه به ډېر معیاري وي.
د خوست ځایي مسؤلینو د یاد ځوان د ستاینې او هڅولو لپاره د رسنیو خبریالان وربللي ول او نوموړي ته ډاډ ورکړ چې د نوښتګرو ځوانانو مادي او معنوي ملاتړ به وکړي. د ولایت معاون محبوب شاه قانت وویل
د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ یو شاګرد چې هغې خپل هغه کړنه چې ده د خپلو دماغو د ستړیا نه وروسته ټولنې ته وړاندې کړله، داسې ځوانان مونږ په ټولنه کې نور هم غواړو ترڅو زمونږ دا وران او ویجاړ افغانستان.
بلخوا په خوست کې د مسلکي او حرفوي تعلیماتو مسؤلین وایي هر کال د نورو ولایتونو په شان دوی هم تر لاسو پورې نوښتګر ځوانان کابل ته لیږي ترڅو هغوی ته د خپل فکري نوښت د عملي کېدو فرصت په لاس ورشي. د مسلکي او حرفوي تعلیماتو مسؤل نجیب الله وویل
دوی خپل وزارت ته معرفي کوو، هغه وزارت کې بیا د دې ابتکار ګوري چې د دې ابتکار څونه په آینده کې خپل هیواد ته په ښه باندې ورځي، دوی هلته بیا جذبوي چې له دې څخه د وطن لپاره ښه ابتکار او ښه کار واخلي.
یاد دې وي له دې مخکې هم یو شمېر خوستې ځوانانو له ډرون البته کو نیولې بیا تر موټرو پوځي وسایلو ځینو کمپیوټري پروګرامونو او د نورو ضروري وسایلو تر جوړولو خپل استعدادونه په ډاګه کړي، خو د امکاناتو او وسایلو د کمښت او حتی نشتون له کبله نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي او د دوی ایجادات د ټولنې د اړتیاو د پوره کولو لپاره عملا تولید او په ژوند کې د کارېدونکو توکو تشه ډکېږي.
اوس هم پر ماشومانو د رسم د اغېزو په اړه راپور د یوه ماشوم په څرګندونو پیل شي.
زما رسمونه خوښ دي، ګل ګوډی مړه سنه مړه سنه او سله لنګو.
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وایي درې کلنی هغه عمر دی چې ډیری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه، خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر دولس کلنۍ پورې ماشوم په بېلابېلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي، او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او ان کیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي دولس کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل:
زه خو د حیوان او د انسان رسمۍ سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمۍ زده نه وه. کله اوس مو چې رسمۍ کم، انسان رسمۍ ډېره سخته ده، انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمۍ کم.
ډېری ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي، یا نور هغه څه چې له لویا نو یې ډېر تعریف اورېدلی وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لویه شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي. خو د کابل اوسېدونکې نه کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کنم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا شاپرک
رسمونه خو جوړوو، زده مې دي او خوښ مې هم دي. لکه یوه مرغۍ، یوه هیلۍ، ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي شم.
د کابل په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې ساره سعیدی په باور رسمونه او انځورونو سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم راشمیري.
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګرۍ سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپېریال له خلکو احساسوي، یا هم کوم خیالونه چې لري. دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سر او کار یې له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو یې وکښي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ ساره سعیدی په خبره، باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د یو دیرشمې مادې د دوهم بند پر بنسټ، حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي، مسؤلین وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډېره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړي چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم په لاره اچولي، چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړې، تر څو د هغوی علاقه له رسامۍ سره زیاته شي.
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي، د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړې کوي.
ستاسو له پیغامونو
خدای رسول ته وګوري، دوی په گاډی کې رانه سي، ځان ته په گاډی نیسي، دی افغانستان گاډی، دی افغانستان سي سامان بار کې کندوز ته ځي، بغلان ته ځي، تخار ته ځي، ورور ګله جلال آباد ته ځي،
گاډی
ذمہواری سي، پرمټ ولري، گیټ پاس ولري، سي عمل تم کته کی
دوه مده کدره مده نیولی او بس اوسم نه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کیږي. دا یو نن پنځم شپږم ورځ ده، تقریبا سل نه پر یو سل نه پر نه مزات دلته له مین روډ نه را کوس کړو را وسو دلته ودرولو. نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټرس ته نه اغستا سنمیږي نه څه پښتنه پښتنه والا څوک ته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.